امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زنه زرنا یوسف زیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه شروع کیږي. نن د سشنبې ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 13 ده. په روانه خبرونه کې به واوري، افغان حکومت وایي چې کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر په ترڅ کې امریکا د افغانستان د سلور کلن امنیتی پلان نه ملاتړ څرګند کړی، او د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور مکماستر د یکشنبه پر ورځ افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د چارواکو سره د هغو امنیتي ګواښونو په باب په تفصیل خبرې کړې چې حکومت ورسره د اسلامي دولت د ډلې او طالبانو لخوا مخامخ دي. قدرمنو اوریدونکو، په دغه موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت مشاور جنرال اچ آر میک ماستر د کابل نه اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د نظامی او غیر نظامی مشرانو سره کتلی دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته د یکشنبه د ورځې په ریفرنډم کې د بری نه وروستو په خارج او داخل کې مشکلات پیدا شوي، او د سوری حکومتي قواو د هما په ایالت کې د تبت الامام د ښار په لوري پرمختګ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت مشاور جنرال اچ آر میک ماستر پرون د خپل سفر په پای کې ټوله ورځ په پاکستان کې تیره کړې، او هلته د هغه ملک د نظامی او غیر نظامی مشرانو سره کتلی، او د هغوی سره په ملاقاتونو کې په دې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو په هڅو باید له سره غور وشي. ښاغلی میک ماستر د اسلام آباد نه مخکې د کابل کې د افغانستان د مشرانو سره هم د ټوریزم په ضد د مبارزې د جریان په باب غږېدلی و. د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال میک ماستر په د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت مشاور میک ماستر په پاکستان کې د هغه ملک د صدر اعظم نواز شریف او په خارجي پالیسیو کې د هغه د لوړدوه مشاورینو سره ملاقاتونه وروستو د هغه ملک د فوج د لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره هم کتلی دي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر بیا وروستو په ویلامیه کې پاکستان ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت د دغه لوړ رتبه مقام د دغه رسمي لومړني سفر هرکلی کړی دی. په دې برسیره په پاکستان کې د امریکا د سفارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی میک ماستر د پاکستان د اقتصادي او ډیموکراتیک پرمختګ ستاینه کړې، او په دې هم ټینګار کړی دی چې د ټولو ټروریسټي ډلو په ضد باید په کامل او جدي ډول مبارزه وشي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان خو په نهایت کې د یکشنبه دروازې په ریفرنډم کې بری ترلاسه کړ، مګر هغه ته د هغه دغه بری ډیر مشکلات هم پیدا کړي دي. یو خو د هغه دغه بری د ترکیه ملت ډیر ژور تقسیم کړ، او هم یې په خارج کې د خپلو پخوانیو متحدینو سره تشنج په زیاتېدو دی. د دغه ریفرنډم نړیوالو څارونکو او د هغه مخالفي ګوندونو ویلي چې په دغې رایګیرۍ کې فوق العاده بېنظمي وه، او هم پرون د استانبول په ښار کې د دغه ریفرنډم په سوونو مخالفینو په خپلو احتجاجي مظاهرو کې د رجب طیب اردوان په ضد شعارونه هم ورکول. پرون د سوری حکومتي قواو او د هغوی طرفدارانو چې د هوایي قواو سخت ملاتړ هم ورسره ملګری و، د هما په ایالت کې د هغه ښار په لوري پرمختګ کړی دی چې د یاغیانو په کنټرول کې دی. د سوری خبري اژانس د یوه نظامي مقام له قوله ویلي چې حکومتي قواوې د تبت الامام د ښار ختیځو لمنو ته رسېدلي دي، او په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د سوریې جنګي الوتکو د تبت الامام د ښار په اطرافو کې 25 ځلې بمباری کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون په سوریې او افغانستان کې د امریکا وروستیو هوایي بریدونو ته د اشارې په وخت کې شمالي کوریا ته په خپل قوي خبرداری کې ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به که ضرورت پیدا شي ممکن د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم یونګ اون د حکومت د اټومي خبرداریو په ضد د نظامي قوت نه کار واخلي. ښاغلی پینس دا هم ویلي دي چې په تیرو دوه هفتو کې په سوریې او افغانستان کې د نړۍ خلکو زموږ د نوي جمهور رئیس د عمل شاهدان وو، او شمالي کوریا باید د هغه د عزم او اراده د امتحانول د پرسو و نکړي. د پاکستان نظامی مقامات ویلی دی چې د یکشنبه په ورځ د ایستر د اختر د ورځې د لمانځنو په وخت وی ځانمرګي خزینیت کړی و چې په لاهور کې په یوې کلیسا کې د بام چاودنه وکړي، مګر د هغه ښار د ټوریزم ضد قواوو هغه نیولې ده. پرون د پاکستان د فوج نظامی جنرال آصف غفور پرون د پاکستان د فوج ناطق جنرال آصف غفور په یوه خبری کانفرانس کې د دغې ښځې هویت څرګند کړی او ویلی دی چې د هغې نوم نورین لغاری دی او اوس د هغې نه تحقیقات روان دي. او په بنګلادیش کې د برما د روهنګا د قبیلې د مسلمانانو د ماشومانو لا درکېدلو د خلکو سره د دې ویره پیدا کړ چې ممکن د هغوی دغه لا درکه شو ماشومان به د انسانانو د قاچاق ډلو تښتولي وي.
قدر منو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونی لومړی رپورت ته. افغان حکومت وایي چې کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر په ترڅ کې امریکا د افغانستان د سلور کلن امنیتی پلان نملاتړ سرګند کړي او یوازې دغه هیواد د افغان هوایی ځواک د پیاوړي کېدو دپاره د شپږ میلیارد ډالرو د مرستې د برابرولو ژمنه کړې وه. پام وکړئ په دې هکله د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
افغان حکومت کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر له پیلو خوشاله دی او وایي چې دغه امریکایي چارواکي افغان مشرانو سره د لیدو کاتو پر وخت هغوی ته د افغان حکومت د څلور کلن امنیتي پلان څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان د جمهوریت د وین مرسیال دواخان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جنرال میک ماسټر د افغانستان د حکومت د مشرانو سره د تروریزم سره د ګډې مبارزې په هکله هم یو لړ ژمنې کړي چې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړي کېدو لپاره د شپږ میلیاردو امریکي ډالرو د مرستې ژمنه هم پکې شامله ده.
د افغانستان د حکومت هغه څلور کلن پلان د امنیتي او دفاعي قواو لپاره جوړ شوی دی. پر دې باندې بس وسو د امریکا د حکومت د دغه راغلي حیات لخوا د دوی لپاره دلچسپ او په خپله برخه کې د هر ډول مرستې په تعهد وکړ. په مجموع کې دا سفر مهم و له لاسته راوړنو ډک و.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار لومړنی لوړ پوړی امریکي چارواکی دی چې وخت د امریکا د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رسېدو وروسته افغانستان ته سفر کړی دی. امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماسټر د شنبې او یکشنبې په ورځو په کابل کې و او نن له کابل څخه د پاکستان مرکز اسلام آباد رسېدلی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم د دوشنبې په ورځ کابل خبریالانو سره د خبرو پر وخت افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سفر په اړه وویل چې د دې لپاره چې افغانستان په هکله د امریکا د نوې ادارې ارزونه مخ په بشپړېدو ده، نو دغه امریکایي چارواکی کابل ته راغلی تر څو په دغه ارزونه کې د افغان حکومت نظریاتو ته هم ځای ورکړي. د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې دغې پلاوي سره په کتنو کې د امنیتي مسلو تر څنګ په اقتصادي او فساد سره د مبارزې په اړه پر مسلو خبرې شوي
چې افغانستان در تعهد خود در مبارزه با تروریزم صادق قاطع و جدی و مصمم عمل کرده.
خاقلی عبدالله ویل یوه نکته د افغانستان لاړه خشي افغانستان تروریزم سره په مبارزه کې صادق قاطع جدی او په استوار ډول عمل کړي او په دې برخه کې موږ تر ټولو زیاته قرباني ورکړي. له هر هیواد څخه مو زیاته قرباني ورکړي او زیات بار مو پر اوږو وړی دی چې له بده مرغه د جګړې په لومړۍ کرښه کې ځلیدل هم دا ستونزې له ځان سره لري. هغه ویل چې افغان حکومت د افغانستان څخه د نړیوال ټولنې د ملاتړ له امله مننه کوي. اجرایي رئیس ویل چې د افغانستان حالات ته په کتنې په دغه هیواد کې د نړیوال ټولنې د اوږدې مودې لرې لید او دوامدار مرستو ته اړتیا ده. چې د ښاغلي عبدالله پر وینا امریکایي پلاوي مشر هم ورته د دغه همکاریو د دوام ژمنه ورکړې ده. په کابل کې د امریکا سفارت افغانستان ته د جنرال میک ماسټر دغه دوه ورځني سفر په پای کې په یو خبره شوي اعلامیې کې ویلي چې دواړو هیوادو چارواکو د نورو مسلو په څنګ کې د سیمې د حالاتو او تروریزم سره د ګډې مبارزې په ځانګړي ډول د القاعدي او داعش د ډلو پر وړاندې په مبارزې خبرې کړي. د اعلامیې وایي چې دواړه ښځې اړیکې په افغانستان کې د سولې بهیر، اقتصادي پرمختیا، خصوصي پانګونې د هڅونې او د سیمه ییزې سوداګرۍ په مسلو هم د دواړو هیوادو پلاو ترمنځ خبرې شوې. افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې سفر کړی چې د هوا په ګرمېدو د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو د پراخېدو په اړه لاله وړاندې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان کابل ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سفر او په دغه ښار کې د افغان او امریکایي چارواکو سره د هغه کتنې د دغه هیواد لخوا افغانستان په هکله د پالیسۍ د اعلان وړاندې مهم سفر بولي او وایي چې دا سفر به د دغې پالیسۍ په ترتیبولو کې د امریکا نوې ادارې سره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال چې کولا مرخیل وای چې زمخه چې امریکا افغان هوی ځواکونه کومي الوتکه او هلیکوپټر برابر کړی وي هغه دومره موثر نه وي. هغه تمل لري چې د افغان هوی ځواک سره د امریکا نوې مرستې به د دغه ځواک په پیوړي کېدو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د لپاره چې شپږ پولي اردو لري لا خل زیاتې الوتکې په کار دي، ډېرې زیاتې، ځکه جګړه نن دا چینکي جګړه ده. په جینکي جګړو کې د هوایي ځواک اهمیت ډېر زیات.
افغان حکومت ویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو 3 کلن امنیتي پلان ترتیب کړی چې پکې د هوایي ځواک د پیاوړتیا سربېره د افغان ځانګړو ځواکونو شمېر 2 برابره کېدو ته پاملرنه شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د امریکا د ملي امنیت مشاور میک ماستر د یکشنبې پرس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د چارواکو سره د هغه امنیتي ګواښونو په حق لا په تفصیل وغږېدو چې حکومت ورسره د اسلامي دولت د ډلې او طالبانو لخوا مخامخ دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د سیاسي چارو د مبصر وکټر بیټي د رپورټ غټه کې به سید سلیمان شاه تاسو دروروي.
ایچ آر میک ماستر د ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ پوړی مامور و چې په امریکا کې د نوي حکومت له راتګ نه وروسته افغانستان ته سفر وکړ. میک ماستر په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی په شمول د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل او د هغو تهدیدونو په اړه ورسره سلام مشورې وکړې چې د طالبانو او داعش لخوا د هیواد امنیت ته متوجه دي. میک ماستر افغانستان ته د خپل سفر د اهمیت په اړه د ای بی سی تلویزیون سره د یوې ځانګړې مرکې په دوران کې خپل نظر په دې ټکو کې څرګند کړ.
What's clear in here in Afghanistan is the stakes are high. This is really the modern day frontier between barbarism and civilization. With those high stakes in
هغه څه چې موږ دا وخت په افغانستان کې په روښانه توګه ګورو دا دي چې افغانستان زموږ په عصري زمانه کې د تمدن او بربریت ترمنځ یو دفاعي دروازه ده او زموږ ګټ ورسره تړلې دي. کله چې موږ دغه حقیقت په پام کې نیسو نو د نتیجې ته رسیږو چې په هغه هیواد خپل پالیسی باید جاری وساتو. د داعش او طالبانو په ضد جنگ اصلا په خپل حکومتي قواوې مخ په وړاندې وړي. موږ ورسره په ختیځو برخو کې داعش په ضد په جنگ کې مرسته کوو. بیک ماستر وویل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي د شوران غوښتي چې د افغانستان د امنیت د سمولو لپاره پر مختلفو سیاسي، ډیپلوماتیکي او اقتصادي اپشنونو یا متبادل لارو چارو غور وکړي او ژمنه کړي چې د ملي امنیت د شورا لخوا وړاندې شوي ټول اپشنونه به عملي کوي. میک ماستر زیاده کړه چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو او ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د حکومتي قواوو سره مرستې لپاره افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه هم کړې ده. تیر هفته د جنرال نیکلسن په امر امریکایي قواوو د افغانستان په ختیځ کې د داعش په زیر زمینی مرکزونو باندې د جی بی 300 ام او ای بی ډول غټ بم استعمال کړ. په واشنگټن کې د رند کارپوریشن د مؤسسې د جنوبي ختیځ اسیا د چارو څېړونکي جونا بلانک وای باور لري چې دومره غټ قوي بم د استعمالو یو مقصد دا و چې د شمالي کوریا په څیر د نورو هیوادونو ځینې نړیوالو مشرانو په غوږ وهل شي. جونا زیاته کړه چې امریکا باید د افغانستان په اړه یوه روښانه پالیسي ولري او یوازې افراد په ملګرتیا او دوستۍ اتکا نه کوي.
As far as we can tell, or at least as far as I can tell from the public statements, he is getting to know President Ghani. He is bringing at least a message.
هغه څه چې زه یې اینم او د سپینې ماڼۍ د مامورانو له څرګندونو نه هم روښانه دي دا دي چې افغانستان ته د میک ماستر د سفر هدف دا و چې له اشرف غني سره وپېژني او ډاډ ورته ورکړي چې د امریکا په موجوده پالیسۍ کې به ناڅاپي بدلون نه راځي. بله خبره دا ده چې اشرف غني د کرزي په نسبت د امریکا زیات اعتباري او د ډاډ وړ انډیوال ګڼل کېږي، خو هېر مو باید نه شي چې د تیرو کلونو په موده کې موږ د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د مامورانو عین شان څرګندونې اورو. ښه به دا چې امریکا یوه روښانه پالیسي غوره کړي او باید پوه شي چې د اشرف غنی نه مخکې خو کرزی هم زموږ نږدې او معتمد دوست و، ځکه چې موږ راوستی او موږ غوره کړی و. جونا بلانک ویل چې متحده ایالات د افغانستان په چارو کې له 1450 لمریز کال راهیسې په یو شکل او یا بل شکل عملا دخیل دي او داسې نه ښکاري چې رول او نقش به یې دومره زر په راتلونکو 2 او 3 کلونو کې پای ته ورسیږي او شاید چې نور هم هلته ښکیل پاتې.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنۍ خبری خبرونه اوري. د افغانستان د اساسي قانون په تطبیق د سارنې خپلواک کمیسیون غړو خپل رئیس محمد قاسم هاشمزي د دندې ګوښه کړي او په ځای د دغه کمیسیون بل غړی لطف الرحمن سعید د کمیسیون رئیس ټاکلی دی. پام وکړئ په دې حقله د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې کمیسون غړو په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دغه کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزه یې د کمزوري مدیریت او د عمر د زیاتوالي له امله د کمیسون د غړو د رایو په اکثریت له دندې ګوښه کړی او پر ځای یې د کمیسون بل غړی لطف الرحمن سعید خپل رئیس ټاکلی دی. دا دوی پر وینا دغه پریکړه یې له ارګ اجرایه ریاست او ولسي جرګې سره هم شریکه کړې ده. خو د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي امریکا غږ ته وویل چې د هغه د ګوښه کولو په اړه خپره شوې اعلامیه غیر قانوني ده. ښاغلی هاشمزي ټینګار وکړ چې خپلې دندې ته به دوام ورکړي.
غیر قانونی بود و یا دوری سلور کس اعضا نشی که ولی چه خپل رئیس تا وایی چه تاسی عزلی سنگه در منطق لگی سیده خود چه قانون چه وایی بیا سیده چه قانون چه نوایی خدا خلاف در قانون دیدیم.
خود حقوقی چارو کارپوهان بیا وایی چه در افغانستان در اساسی قانون پر تطبیق در سارنی کمیسون در قانون لمخه در دغه کمیسون غړی در صلاحیت لري چې خپل رئیس عزل کړي. د حقوق استاد او دغه کمیسون پخوانی رئیس ګل رحمان قاضی امریکا غږ ته وویل دغه قانون لمخې د کمیسون غړي خپل رئیس د سلورو کلونو لپاره او د کمیسون منشي او مرستیال د یو کال لپاره ټاکلی شي او بیرته یې د ګوښه کولو صلاحیت هم لري.
خپل د اعضا خپل رئیس هم انتخابوي خو رئیس د سلورو کلو لپاره انتخابوي چې دوره د دې کمیسون سلور کاله ده او معاون هم انتخابوي او منشي هم انتخابوي. اوس خبره په دې ده چې آزاد کمیسیون چې خپل رئیس د څلور کالو دپاره ټاکي نو کله چې رایه د اعتماد ورکوي خو هغوی بیا دا حق هم لري چې سل د اعتماد وکړي بیرته. دا خو یو حقوقي پرنسیپ دی اصل دی.
په همدې حال کې د حقوقو استاد ډاکټر کبیر رنجبر د دغه کمیسون موجودیت خورا مهم ګڼي خو وایي چې یاد کمیسون له پایله تر اوسه خپله اصلي دنده نه ده ترسره کړې او تر ډېره بریده یې د حکومت په خوښه پرېکړې کړې دي.
په ډېره خواشینۍ قاطع اکثریت پرېکړې زه بدون له مبالغې وایم هغه قاطع اکثریت پرېکړې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي. په داسې حال کې چې دوی د اساسي قانون د پلي کولو د چار کمیسیونو فقط فقط د اجرایه قوې او پر اساس کې د جمهور اوامر عملي کول او هغه استقلال هغه پتو عزت د کمیسیون ونه ساتلی. د دې لپاره زه مشخص بیلګې لرم چې دغه بحث کې ځای نه لري.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې کمیسیون اوه غړي لري. محمد قاسم هاشمزی د دغه کمیسیون رئیس او عبدالرؤف هیروي، عبدالله شفایی، غزال حارث، سید ابوبکر متقی، محمد عارف حافظ او لطف الرحمن سعید یې غړي دي چې د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر لخوا ولسي جرګې ته معرفي شول او د وکیلانو د باور رایې ترلاسه کړې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په خپل تازه غنی کې لیکي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډوډیو او ورپسې د بدلونونو وروسته روسیې په پټه خوله د افغانستان په اوږده جګړه کې د امریکا د دښمن طالبانو سره مرسته او ملګرتیا پیل کړه. روسیا په سیمه کې د ثبات او خپل هیواد د امنیت او ګټو خوندي ساتلو دپاره طالبانو سره د سولې په خبرو کې دخالت کوي او که د امریکا دښمن په توګه طالبانو سره مرسته او ملګرتیا کوي. د حالاتو څارونکي کبیر رنجبر آشنا رادیو ته وویل
زه په دې اندم چې که روسیا امریکې سره دښمنۍ کې طالبانو سره مالی او یا نظامي مرسته وکړي دا دښمني له امریکې سره نه ده. دا په واقعیت کې دښمني د افغانستان له ولس او د افغانستان له خلکو سره ده. کاره چې موږ دغه تلوي کاره کې قرباني د دغه نیابتي جګړې یاستو پهلواني د دوه ازادو قدرتونو شروع شي په افغانستان کې دا جنګ به هېڅ وخت کې پای ونه لري. که دای چې د روسیې دغه مداخله ناستې چې دا دوی جوړوي دا واقعاً لکه څنګه چې دوی وایي چې طالبان وهڅوي افغانستان کې صلح او ثبات پر مرسته وکړي یو اجماع د منطقوي دوی منځته راوړي په دغه حس نه په حالت کې دا به هم د روسیې په ګټه وي هم به د افغانستان د خلکو او هم به د متحده ایالاتو د دې لپاره چې په دغسې حالت کې د ټولو موخې همغږي پیدا کوي.
بله رنجبر صاحب، داسې انګیرنم شته دی چې روسیا غواړي په افغانستان کې د پخواني شوروي د ماتې غچ د امریکا نه واخلي، نو ځکه طالبانو ته په یو نوه په یو رقم مشروعیت ورکوي. تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم چې کدغه بیا امامغه نیت کولان چې ما ویلې چې هغه شخصونو مسله ویلې امریکینه نو دا مده دی د دې جګړه ده په واقعیت کې په دې کار نن چې په ترکیه نو په واقعیت کې په واقعیت کې چې جګړه ده چې موضوع دی چې شخصونو او کدای چې د واسه خپل موضوع نه چې په دې کې د افغانستان کې ادامه دي جګړې او ګډوډي د هیڅ چا په ګټه نه ده مخصوصا د منطقي هوادیو په ګټه نه ده د انتخاب کې وزیر صلح او ثبات راشي او امنیت تامین شي نو د دې بر ټول امنیت هوادیو ګټه خوندي دي لپاره چې دا یو څلور لارې ده د دې منطقي کې او کدلته امنیت نه وي نو دلته بلارې هم نه وي دلته رفت و آمد هم نه وي تجارت به نه کېږي دغه ګډوډي دغه حالت چې کومه څه ده دا به ادامه پیدا کوي موږ باید لږ منتظر پاتې شو چې بالاخره هغه واقعي نیت د دغه ملکونو معلوم شي په دې جملې کې ځینې وکړي چې دې اصلي هدف چې دی چې په افغانستان کې دي له طالبانو سره تماسونه وکړي خپله تماس د طالبانو سره خو د پخوانی هم چین نیولی دی او هم نورو هیوادونو چې هغه دوی نه پټوي ټول هیوادونو اکثریت هیوادونو طالبانو سره تماسونه نیولي دي مګر دغه تماسونه موخه مهمه ده چې د کومې موخې لپاره دا تماس نیول کېږي که موخه د غټ شخصیتونو لپاره وي دا یوه قضیه ده او که موخه د دې لپاره وي چې هلته سوله او ثبات سره مرسته وشي دا بیا بله موضوع ده
بله رنجبر صاحب لکه څنګه چې تروریزم د منطقې لپاره ګواښ ګڼل کیږي او د افغانستان بې ثباتی بیا د منطقې لپاره بې ثباتی ګڼل کیږي نو د گاونډیو هیوادونو د سیمې د هیوادونو به په خاصه د لوی قدرتونو مداخله لکه روسیا او امریکا څنګه کولای شي چې ام د افغانستان په ګټه تمام شي ام د افغانستان حکومت ځان د نیابتي جګړې نه خلاص کړي او هم د دې مداخله مثبت تمام شي نه په رقابتي شکل مخکې تل
زه په دې اړه چې په دغه اخر وختو کې چې ډېر کم وخت کې د غوښتل کېږي چې روسیه فعالیت وکړي په دې باندې فکر کې دا فعالیت د روسیې لپاره پر دې چې دوی لري ګانې له دغه پروسې د افغانستان د سولې د پروسې ځان لري ګانې په دې شکل باندې دوی غواړي چې ځان د پروسې ته داخل شي او کداغه داخل کیدل په خنیاتی د فکر کوم چې په افغانستان کې روسیا په خو هم له امریکا سره همغږي د لیدل او دی هغه باندې قرار ده دغه د روزل د ترانزیت په کسبت کې د انتقالات په کسبت کې ریاسکرو دي تجهیزات په کسبت کې خدي دا هم د ادارې د شام په دې وڅانی دي چې روسیا ځان سره ملګری کی نو دا د ټول په ګټه د فکر کوم چې دا نیت دا نو خبرېږي دا ما څه وایي چې دا به د شي نه چې د نړۍ څوک او هم د منطقه کې د نور هوادونو هم تدیر حدا هغه یتي خوندې هدف دې د خبرې دا دی چې واقعي نیت د سرګن شي د هوادونو روسي په قسمت کې تر څو پورې موږ د واضح سیاست نه نه سرګن شوی سره د دې چې د سفیر او استازي په کراتي دا قطر وخبر دی چې دی نو علي حمایت کوي د طالبانو نه او نه نظامي حمایت کوي او دا به موږ په عمل کې چې واقعا هم داسې دی او دا ټول خبرې ظاهري دي
bale ډېر مننه راجبر صاحب ژوند دی اوسه
bale خوښ کوم
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
تاسو د امریکا غشنه رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اورئ د افغانستان کوچیان صحی خدماتو ته ډیره اړتیا لري په تیر بیا د امیدواری او د ماشوم د زیږیدو په وخت کې د کوچیانو رئیس دلاور فیضان وای د دې ستونزې د حل لپاره ډیر کوششونه کړي دي پام وکړئ د زیبا خادم د هغه سره د مرکې ته
دلاور فیضان صاحب د کوچانو ستونزې امیش په هغه وختونو کې راپورته کیږي چې دغه پسرلی شي کوچان دی یو ځینې بل ځای ته ځي د خپل رمې وړي او د سرځایونو مسله وي دا موضوعګانې د ډېر وخت راهیسې ادامه لري خو مهم سوال ما سره دا دی چې دغه د کوچانو مېرمنې چې کوم مشکلات لري سهي برخه کې د څومره تاسې غم خوړلې ده سوسند ماشوم چې پیدا کیږي دغه وختو کې دوی سره کومک کوي یا نور او امراض په مقابل کې دوی ته خبري وکړي چې ځان څنګه وساتي خپل ماشومان څنګه وساتي
زه خو به دومره درته وایم کوم ورځ نه چې زه ډیر ست راغلی ما یو خو مې په اطراف کې د کوچانو سره ارتباطاتونه ول خپل ورځ موټیمونه هم ورولې د دوی راغله په باندې ځان بیرته مې دا ټول معلومات راوړل دلته مې له وزیر صاحب سره او د وزیر صاحب له خپل ټیم سره ټولې خبرې شریکې کړې متاسفانه چې وزارت د دې لپاره خپل عمومي ریاست لري د کوچانو د مراقبت صحیح په نامه باندې ولې دوی نشي کولی چې د افغانستان کوچانو ته رسیدګي وکړي ما ته پخپله د دوی په رسمي مجلس کې وویل چې کوچان کوم ځای کې چې امنیت خراب وي موږ هلته نه موږ ته وزارت له اشاره کړې ده چې موږ غږې ته باید لاړ نه شو نو ما ورته وویل چې کوچان خو ټول په دشتو غرونو کې اوسېږي طبعا افغانستان امنیت دلته به خراب وي نو د دې لپاره تاسو جواب لري دا خو جواب نشي کېدلی چې تاسو کوم چې امنیت نه ځانته نه سپلای بل اخر ډیر زیات مجالس مې دوی سره ول او ویول اوس دوه خبرو کې وزارت سره زه ولاړ یم ما ورته ویلي چې یا به د کوچانو ستونزې که هغه د مېرمنو ستونزې دي یا د هغوی د عمومي ستونزې دي مالیه به تاسو رسیدګي به ورته کوئ بودیجه به م ورته پیدا کوئ او ورځی به هم که امنیت ښه وو که خراب وو که تاسو نشئ کولی نو د دې مسؤلیت ما ته وسپارئ کله مو چې مسؤلیت ما ته وسپارئ زه ورته بودیجه هم پیدا کوم هر هغه ځای کې چې امنیت ډېر زیات خرابه ده او کوچیان هلته ژوند کوي د هغوی مېرمنو ته ضرر رسېږي نو زه د دې مسؤلیت په غاړه باندې اخلم تر خپل وس پورې به که په غره کې که په دښتې کې د مونږ ټیمونه به ورځي اکثره به مېرمنې کوچۍ وي زه به کوچۍ مېرمنې ټرین کوم په او نور ډاکټران به هم زه اکثره کوچان ډېر زیات دي اوس ډاکټران د اطراف ته ځي ستونزه نه لري هغه به زه ټرین کوم مستقبل ته بیلېږم تر دې حده پورې مې دا خبره زموږ سره شریکه کړې ده وزیر صاحب د کور ودانې راسره ومنله یعنې وزیر صاحب لاندې کوم احسان چې وو لږ ستونزه جوړه کړه زه بیا لاړم رئیس صاحب د جمهور سره مې دا خبره شریکه کړه چې د کوچانو ستونزو ته صحي ستونزو ته څوک رسیدګي نه شي کولی نو اوس په جریان کښې یم رئیس صاحب د جمهور هم په جریان کښې ده او وزیر صاحب د صحت هم په جریان کښې ده انشاءالله ممکن دا ما ته وسپاري بېرته د مونږ ریاست ته د دې بودیجه او تصویر را وسپارل نو په مرور د زمان سره اوس د کوچانو صحت لپاره 1.2% توجه شوی نور توجه بېخي نه ده ورته شوی کوم راپورونه کله کله ښي هغه هم غلط
فایزان صاحب داسې مېرمنې شته دی چې تاسې وایي چې کوچانې دي هغه به تاسې وروزي او ښځو سره به مرسته وکړي خاصو مواردو او مسایلو کښې داسې کوچانې شته دی
ډېرې ښځې شته دي سبقونه او پوهنتونونه یې نه دي ویلي البته تجربه دا کور کلي کښې دوی ډېرې زیاتې مشهورې دي چې د ولادت لپاره له دوی نه کار اخلي تجربه یې ډېره زیاته ده چې دوی ته مونږ یو څه اندازه پورې دا د ټرینینګ
مونږ
ښه تکه جوړولی شو چې دوی بیا ولادت کښې د کوچانو له مېرمنو سره مشوره وکړي
یعنې سیار ټیمونه به یې په دې ټیمونو کښې به دا ښځې دي چې چېرته ضرورت وي هلته به کومک کوي
همالته به کومک ورسره کوي جایي کوچان چې کوم ځای کښې دي همالته به ورسره د کوچیانو یو ځای کښې واړوي بیا د اوړي د ځینې مېنې کښې څو میاشتې تېروي نو هغه ځای کښې به مونږ دوی ته ټرینینګ ورکوو همالته به ورځي او مونږ کولی شو چې دا ښځې هم پیدا کړو او که دوی ته لږ امکانات ورکړو دوی قانیم کړو چې د کوچانو سره کار
وکړي
وزارت کښې ستونزه دا ده چې دوی لاسرسی کوچانو ته نه لري کوچان په غره کښې دي او دوی په ښار کښې دي نو دوی یو بل سره نه په ژبه باندې ډېر کېږي او نه هغه جوړې ته چې کوچان دوی تلاشي
فایزان صاحب یوه بله خبره دغه د ځمکو د جنجالونو مسله د کوچانو او د سیمې د خلکو تر منځ دا مسله تر یو حده حل شوې ده
ولا په بعضو ولایتونو کښې لکه لوګر کښې او په دې کابل کښې اوس یو جنجال ډېر غټ ده د پرېکړه ورته وایي چې دا ډېر غټه ساحه ده په دې کښې د کوچانو مخکې د دارالامان شاوخوا جنجالونه شوي وو رئیس صاحب د جمهور د کور ودانې یو کمیسیون یې ټاکلی ده چې په هغې باندې هم کار کوي په لغمان کښې البته د مونږ جنجالونه ډېر دي اوس د لغمان والي صاحب سره هم د کوچانو څه جنجالونه راغلي دي په هغه کښې هم خبرې روانې دي البته د مرکزي افغانستان لپاره چې زرجات ورته وایي دا ستونزه لا تر اوسه پورې موجوده ده خو مونږ دومره کړي دي چې جنجال او جنګ نه مو ساحې کښې ممانعت کړی ده اوس هغه مونږ جنګونه نه کېږي سږ کال دې هم خدای خیر کړي له کوچانو ما ته زنګونه ویلي دي او هغوی هم په غوسه دي چې د مونږ مالچرونه باید مونږ ته وسپارئ شي نو ګورو چې مونږ مخه ونیسو د اراضۍ ریاست زراعت وزارت او مونږ په ګډه باندې کوشش کوو چې دا جنجالو ته بېخي د حل لار پیدا
د لور فیضان صاحب کورم ودان په مخه
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام سل اعشاریه 15
درمن اوریدونکو تاسو هم د غشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده د دویمې برخې لپاره نیم ساعت وروسته زموږ خبرونه اوریدل مه هیروئ اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره دری برخې خبرونه ته غوښښئ.